نظر شماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام و بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونو ته مو هرکلی کوم. په دې سات کې د ازادي په څپو کې پروګرام لرو چې احمد شیبری وړاندې کوي او په دې پروګرام کې د کډوالو پر موضوع خبرې کوي. خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د پاکستان موقت صدر اعظم وایي له افغانستان سره ستونزه به هغه مهال حل شي چې په کابل کې مشروع حکومت رامنځته شي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې انوار الحق کاکړ نن په اسلام آباد کې د مارګلې دیالوګ په نوم غونډې ته د وینا په مهال له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د استلو د پریکړې دفاع وکړه. ویل له پاکستان سره به د افغانستان مسایل هغه وخت حل شي کله چې په کابل کې یو مشروع حکومت رامنځته شي. د له پاکستان څخه د افغان کډوالو د استلو د پریکړې دفاع هم وکړه. د طالبانو د حکومت پرستیال ویان بلال کریمی وای چې له پاکستانه د سپین بولدک لاري تر اوسه پوری څه باندې 3000 افغانان خپل هیواد ته راستنه شوی دي. د نن پر خپل اکسپانی له پاکستان څخه د راستنه شویو افغان کډوالو نوې شمیرې خبرې کړې دي. د کریمی په خبره د سپین بولدک لاري تر اوسه پوری زرګونه کډوالي کورنۍ بیرته خپل هیواد ته راغلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د راپور لمخې د سپتمبر له 15 د نومبر تر 16 څباندې 320,000 افغانان له پاکستانه استل شوي دي. د ننګرهار په سرخود ولسوالۍ کې نن سهار د یوې سلمانۍ مخته چاودنه شوې ده. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر محمد طاهر مبارز د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس ته ویلي په دې چاودنه کې یو تن وژل شوی او د سلمانۍ یو کارکوونکی ټپي شوی دی. تر اوسه د چاودنې د څرنګوالي او د وژل شوي کس هویت معلوم نه دی او د چاودنې مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په دې اړه نظر نه دی بدل شوی چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. کله چې له جو بایدن څخه په سان فرانسیسکو ښار کې له شی جین پینګ سره تر 3 ساعته خبرو وروسته په یو خبري غونډه کې پوښتنه وشوه چې آیا لا هم باور لري چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. د وویل هغه یو دیکتاتور دی او د هغه هیواد ولسمشر دی چې لا هم پکې کمونیزم واکمن دی چې د امریکا له حکومت سره بشپړ توپیر لري. بایدن د جون په میاشت کې ویلی وو د چین ولسمشر شی جین پینګ یو دیکتاتور دی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن په دوحه کې د قطر له ملي ټیم سره د مسابقې میدان ته وځي. دا سیالي د 2026 نړیوال جام او د 2028 آسیایي جام د غوراوي لپاره کیږي. ټاکل شوی دی چې افغان لوبډله د سه شنبې په ورځ په بل سیالي کې له کویت سره مخامخ شي. افغانستان دا سیالي د یو نوي انګلیسي روزونکي تر لاښوونې لاندې کوي. او د کرکټ د نړیوال جام په دوهمه نیمه پایلوبه کې نن د استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې له یو بل سره مسابقه لري. پچې جنوبي افریقا ګټلې او لومړی بیټنګ یا توپ وهنه کړې ده. د جنوبي افریقا پایلګر لوبغاړي ژر وسوځیدل. جنوبي افریقا په داسې حال کې چې ټول لوبغاړي وسوځیدل 212 منډې وکړې. اوس استرالیا بیټنګ کوي او تر اوسه پورې 3 لوبغاړي سوځیدلې دي.
آزادی پسپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبری هم ستاسو کوربا. السلام علیکم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت مسله څېړو. په تیره بیا چې د تیرو شاوخوا 3 اونیو په ترڅ کې په سلګونو سره افغانان له پاکستانه په زور ایستل شوي دي او افغانستان ته تللي دي. دا بهیر لا هم روان دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي دفتر یا او چاوي له پاکستانه په بیساري ډول د کډوالو راستنیدل به پر افغانستان چې له پخوا راهیسې د سرپناه او رسنیو خدمتونو په ګډون د سرچینو او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دی فشارونه لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې د اوچاره دفتر مشر دانیال اندرس چې د سیشن بی پورستور خمته ورغلی وو هلته همدا اندیشنه څرګنده کړه چې له پاکستان اکثر راستنېدونکي افغانان کورونه نه لري او په بد اقتصادي وضعیت کې دي.
په راتلونکو څو اونیو کې ژمی په رارسېدو دی او خلک په خپل سر یو چت ته اړتیا لري. ننګونه دا ده چې یوه میاشت مخکې زوراوري زلزلې هرات ولړسو، نو په دې هیواد کې خپل ټول مرستندوی توکي خیمې او کمپلې مو چې درلودلې زلزله ځپلو ته ورسول. اوس دا یوه لویه ننګونه ده چې له پاکستانه راستنو شویو افغانانو سره مرستې وکړو.
د ځینو راپورونو له مخې د تېرې یوې میاشتې په ترڅ کې شاوخوا 400,000 افغانان د پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي دي. دا خلک په داسې وخت کې افغانستان ته په زوره شړل شوي دي چې په افغانستان کې دننه د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا 15 میلیونه کسان په دې نه پوهېږي چې سبا ته به څه خوري. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP مرستیال هارالد منهارت په خپله ایکس پاڼه کې یو پیغام خپور کړی او دا اندېښنه یې پکې بیان کړې ده. دی وایي زه له پولیس سره یم، له هغه ځای سره چې هره ورځ په سلګونو افغان کورنۍ له پاکستانه پرې راوړي. دوی مجبور دي چې افغانستان ته راشي. د دوی ډیرو کسانو کلونه کلونه په پاکستان کې ژوند کړی او په افغانستان کې د شپې تېرولو ځای نه لري، ټول وږي دي او له نامعلوم برخلیک سره مخامخ. WFP په سیمه کې شته، له دې کورنیو سره د خوړو مرسته کوي چې یو میاشت تېره کړي. خو داسې اټکل کېږي چې په لسګونو زره کورنۍ به په راتلونکو اونیو کې له دې لارې تېرې شي او سخت ژمی هم را روان دی. WFP د هغوی ملاتړ کوي خو شرط دا دی چې نوره بودیجه ترلاسه کړي، د همدې لپاره سر له اوسه مرسته وکړي. په داسې شرایطو کې به افغانستان ته د کډوالو له بیرته ستنېدو سره بشري وضعیت څرنګه شي؟ دلته په دې اړه بحث لرو. په دې خبرونه کې مو عزیز الدین معارج، پخوانی ډیپلومات او د بشري حقوقو فعال محمد ابوالاحرار رامسپور ته بلنه ورکړې ده چې برخه راسره واخلي. د میلمنو هرکلی کوم. رامسپور صاحب، که لومړی تاسو ته راشم، دغه د کډوالو راستنېدنه چې افغانستان ته لا هم دا بهیر روان دی، دا به په بشري برخه کې د افغانانو بار او بوج څومره زیات کړي ستاسو له اټکل سره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پسر کې تاسو ته درنه ملمنه ته او در رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په دې کې خو هیڅ شک نشته چې را روان مشکلات یا را روان د مهاجرینو بیرته استنېدل افغانستان ته د پاکستان څخه، دا خو بالکل په خپل ذات کې یو ناورین بشري ناورین رامنځته کړی دی. ځکه چې یو خو بین المللي شرایط نن سبا ډېر کلکیچن دي او دنیا ټول هغه نور مسایلو ته بوخت دي، او بل هم افغانستان کې ژمی هم را روان دي، فقر او غربت هم زیاتوالی لري او خلک هم مشکلات سره لاس او گریوان دي. نو داسې په حالت کې چې دا خلک راسنه کیږي، طبیعي ده چې مشکلات ډېر دي، بشري مشکلات سره دوی لاس او گریوان دي. پرون هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر هغه هم خپل نگرانی څرګند کړل، او د ملګرو ملتونو چې کوم استازي توپ دي هغوی هم د تورخم څخه لیدنه کړې ده، او دوی هم دا وضعیت له نږدې نه ولید چې هلته خلک ډېر پریشان دي. نو طبیعي ده چې دا خو یو ډېر بد حالت رامنځته کړی دي. خواړه د دوی برابرولو ته هم مشکلات دي، ژمی آمادګي هم نشته، او موجوده حاکمیت کې هم دومره توانمندي او دومره ظرفیت نشته چې دوی سره مرسته وکړي. اصلا خو د بین المللي کنوانسیونونو په چوکات کې کله چې مهاجرین بیرته راستنه کیږي، باید د دوی راستنه کېدل په ډېر معقرانه یا په ډېر سمه توګه ترسره شي. معقرانه په دې معنی چې دوی باید په باعزته توګه بیرته خپل هیواد ته راستون شي. خو متاسفانه د ګاونډي ملک پاکستان لخوا چې نن سبا د وضعیت رامنځته شوی دی، د افغانانو شتمنۍ هلته تقریبا ترې اخیستل شوي دي، ضبط شوي دي، او اکثرا دوی په ډېر غلهاندي او بېچارګي سره د هغه ملک څخه شړل شوي دي، چې دا د بین المللي مواثقو له نظر نه غیر انساني چلند بلل کیږي. خو متاسفانه چې ما مخکې عرض وکړل چې دنیا په بل مسایلو باندې بوختي، او د افغانانو دغه بېچارګي او بېوزلۍ حالت ته څوک توجه نه کوي.
مننه رامسپور صاحب. معارض صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د بشري وضعیت په څرنګه شي د دې کډوالو لاره تک سره؟
تاسو ته نیک همکاران ته قدمه ملما او ریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګورې بشری ناورین خو اصلا څه منځ ته واده دا معمولا هغه وګړو ته هغه د هیواد اتباو ته رامختکیږي چې حاکمیت ضعیف ولري. ضعیف حاکمیت چې پیږي چې له دغه وګړو نه دغه ملت نه له دغه قوم نه څوک دفاع نه کوي یا څوک نشته چې مثلا غږ پورته کړي یا نه چې کولی دا سنبال کړي. نو معمولا هر څوک تیری پرې کوي د خپلو موخو دپاره د خپلو اهدافو دپاره د خپل لکه افزار استفاده هم تر کوي. اوس یو پاکستان چې عمر یې شپږ اویا کاله ده مثلا د افغانستان د افغاز بدباو نه دا ته فکر کوي چې زه د مالک د افغانستان یم کنټرول هم په افغانستان لرم سیاست بهرنی دي ما په لاس کې ده. نه د کاروان سیند د ویانا د 1905 کال ته د کډوالو په چارو کې ټول مقررات توضیح کړي تشریح کړي دي. هغه ته ګوري نه دغه پروتوکول ته د 1906 کال زمایمو ته ګوري نه د حقوق بشر اعلامیه د 1903 کال ته ګوري نه منشور د ملګرو ملتونو ته ګوري نه د بخښنه غواړم آی او ایم او قطر امنیت ته ګوري نه د یونیسیف ته ګوري. ٹھیک ہے نړیوال هم سرور ته ځکه دا د
مارس صاحب وبخښي او بخشه خو همدغه د 1908 کال کنوانسیون پاکستان نه دی لاسلیک کړی. یعنی پاکستان وایي زه مکلف نه یم چې ما د بشر د مهاجرو په برخه کې دغه شیان لاسلیک کړم او په ورته وخت کې دا خبره کوي چې زه هغه کډوال له خپلې خاورې باسم چې هغوی په پاکستان کې قانوني اسناد نه لري.
ګورې پاکستان په 1908 کال د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. دا یو مثال حقیقت ده منشور یې ومانه د منشور پر بنیاد باندې کله چې په ویانا کې 1905 کال باندې د کډوالو په چارو کې ترتیب او تنظیم جوړ سه یو سل درې نوي هیوادو ته د سور وسه څوک چې د ملګرو ملتونو سازمان غیر د رعایت وکړي و شپږم کال د پروتوکول د زمایم د تغیر له اروپایي هیوادو نه نور هیوادو باندې هم مرور اجرا سي. دلته دای په خانه سي وستای دلته بیا راځو خو باندې ول عمومي پېدو خو باندې ول خوسي ترازو پخوانی پردو 50 کال حکومت سره د عبد کډوال په چارو کې د لاسیکونه کړی. امدا کډوال هغه دي چې په جاد افغانستان دفاع پاکستان یې دوی پلانونه یې دوی کورنۍ دفاع تر وکړه. پار صورت دام پردو دام غلطه خبر ده چې موږ وایو چې پاکستان ته ولې کډوال را باسي دا معنا لري لکه گاوند کور ته شاه زوی لاړ شي بیا ورته گاوند را باسي ورته د ما زوی را باسي هر څه ورته په کور ته دی کور نه لري. دغه لپاره زه وایم چې کله هر حاکمیت چې راځي هلته ضعیف لاسپوت سی لاسپوت سی نه ضعیف نه اول د خپلو وګړو دپاره ترتیب ونیسي چې خپله داوطلب راسي. دلته د مکتبو مخه بنده کړې ښوونځیو ته نجلکان نه پرېږدي دا پلانونه څه وکړي هغه زجر توهین او تحقیر هر څه په ځان مني د خپل اولاد دپاره مرګ په ځان مني زندان په ځان مني وایي خپل 15 لورګانې مې دا بې تعلیمه کېږي کار زمینه باید ورته مساعد کړي شرایط ورته جوړ کړي مځکې باید ورکړي ګولداد کانال نه جوړ د کانالو په څنګ کې کور نمزه کې ورکم دا اوس دا د پخوانی مفسدینو غلو قسمه چې دی وره کې د افغان سرپناه ځین کې خطیر کې هغه د بچمال پیسو جوړ سي دي د بچمال مال د مرام برکس په طالبان پرغه مده پاره کې یعنی شریک دي جرم دي. دا مسائل ته بس راو ګوري هیڅ وخت موږ پر دې بد ملامت نه کو ال فلانی کنوان سین ته دعوت نه سو فلانی غونډه ته د ملګرو نه تو غونډه ته څه دعوت نه څه دا چورت وځه ته ولې ولټیان لري اول ځان نشي اره ولا شرایط نه لري ولا دې فرصت استفاده نه کوي
مانه مارسته
ولا تا د تاجر مال د خستګي دا ټول ملامتي په ځان کې په دولت کې
مانه. پخوانی ډیپلوماټ غوس جانباز هم په خبرونه کې را سره مل شو. جانباز صاحب خبرونه ته شرح لري تاسو څه فکر کوئ چې د دې کډوالو لاره تک سره چې تر اوسه پورې ځین راپورونه وایي چې شاوخوا څلور لکه په تیرو څو اونیو کې افغانستان ته ستنه شوې دي او کېدی شي چې د ژمي تر پایه پورې دغه شمېره تر میلیون واوړي. که دغه کډوال افغانستان ته راشي بشري وضعیت څنګه اټکلوي؟
بشري وضعیت سلام تاسو ته او د بحث ګډونوالو ته او محترم اوریدونکو ته ښه سره پېږم چې دوستانو په څه شي بحث کړی دی. زه اوس راداخل شوم خدای وکړي چې کومې خبرې مې تکراري نه اوسېږي. بهرحال هغه کار چې کیدونکی دی او تر ډېره بریده شوی دی متاسفانه چې ښه کار نه دی. زه موافق یم د دوستانو خبرې سره چې خبرو سره چې وایي چې افغانان باید راشي خپل کور ته هر چېرته چې دي. یعنې دا د دې مطرح اول چې افغانان د ناراضي یا نه دي شړل کیږي تر یو بریده کېدای شي سم نو سی البته شړل کلمه خو کلمه نه ده او په هر حال هغه کار چې پاکستان د افغانستان په حق کې کوي زه فکر کوم چې کومه نوې پدیده په دې کې نه ده پاکستان د خپل د پیدایښت نه تر اوسه پورې مخکې د هغې نه چې دا یو خاوره وه د هند د برطانوي چې متجاوزه خاوره وه یعنې د متجاوز په حیث زموږ د خاورې په حیث ترې کار اخیستل کېده دغې پالیسي ته پاکستان تر نن ورځې پورې دوام ورکوي پاکستان یو متجاوز هیواد دی پاکستان د یو هیواد دی چې د اټکل وړ پالیسي نه د خپلو ګاونډیانو په ارتباط او نه د دنیا په ارتباط او نه دننه په کور کې یو د اټکل وړ پالیسي نه لري پروژه یې پالیسیګانې پلي کوي دا چې په دغه عظیمه شمیره زموږ وطنوال افغانستان ته شړل کیږي او دقیقا شړل کیږي دا د دنیا په تاریخ لږ تر لږه په دغو څو سلیزو کې خو چې زه وینم سابقه نه لري او دا هغه کار دی چې د ټولو بشري نورمونو د ټولو انساني نورمونو د ټولو قوانینو د ټولو میثاقونو ولو چې پاکستان هر ځای کې کینی وایي چې ما د 1950 کال د کډوالو میثاق نه دی امضا کړی د هغې پروتوکول مې د 1960 کال امضا کړی نه دی دا هیڅ بهانې نشي کېدلی ځکه چې پاکستان د ملګرو ملتونو غړی دی د ملګرو ملتونو منشور امضا کړی دی بنان هغه معیارونه چې دي هغه خو به هغه ستانداردونه چې دي هغه په اړه باندې په دغه کې واک باندې هم پلي کیږي او هغه مجبور دي مکلف چې رعایت کړي د بشري حقوقو هغه کومه اعلامیه چې د تاریخي هغه خو امضا کړی ده اما دغه چلند چې دوی کوي دا د حکومتانه چلند دی دا غیر انساني چلند دی اوس د افغانستان کې دننه تبن چې افغانان ډېر لویو ستونزو سره مخامخ کیږي اوسنی حاکم د طالبانو رژیم چې دننه په کور کې هم مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی اصلا د دې ظرفیت نه لري چې دا خلک اسکان د دې خلکو عیاشه عباته نور مراقبتونه صحي مسایل طبي مسایل منطقو کې کېدای شي اجتماعي قومي مذهبي ځینې ستونزې رامنځته کړي چې حتما یې رامنځته کړي او پاکستان دا قصد کوي پاکستان په دې ترتیب
مننه جان باسب د پاکستان اهداف ته براش د پاکستان اهداف ته براش راشو له یو خبرتیا وروسته بیرته بحث ته دوام ورکو او همدا مسله چې لوچی پاکستان د دغو کډوالو له ایستلو څه اهداف لري
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
اسدی پڅپو کې پروګرام له اسدی رادیو اوري د خبرونه په منځني چپ 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د انټرنیټ لارې هم نیول شي په دې خبرونه کې مو موضوع دا ده چې په افغانستان کې بشري وضعیت د کډوالو له راستنې دو سره څنګه شي او په ژمي کې به څنګه وي په خبرونه کې مو میلمانه دي د بشري حقوقو فعال محمد ابو الاحرار رامسپور پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج او پخوانی ډیپلومات غوث جانباس ام دې مسلې ته راشو چې پاکستان د دغه کډوالو له ایستلو او ناڅاپه د دغه کډوالو د ایستلو په برخه کې له پریکړې څخه اهداف لري په لاندو رامسپور صاحب کا ستاسو نظر واخله ساټ کل کوي
مننه اصلا څه غواړم یو بل نکته ته هم لږ اشاره وکړم چې د مهاجرینو په موضوع باندې خو د هر ایواد مختلف پالیسی دي او خپل هغه د دوی هیواد ته هم په دې کې ګټه شته مثلا تاسو فرض وکړئ چې افغان مهاجر په پاکستان کې نوې مهارتونه مثلا نوې شان زده کړي دي او هغه وخت چې مرکز هم چې طالبان حکومت نسکور شو افغان مهاجر د پاکستان به ترقی تقریبا 90% 95% د IT او د ټکنالوژي په برخه کې د مونږ هم دغه مهاجرینو چې پاکستان کې زده کړې او هغه ټکنالوژي او هغه نالج افغانستان ته انتقال کړ نو پدې کې شک نشته چې همدغه چې پاکستان د دغه مهاجرو څخه ګټه پورته کړې دي د مونږ مهاجرین هم الته نوې مهارتونه نوې حرفه کسب کارونه او د شان زده کړې دي او پدې کې شک نشته چې دوی خپل دغه مهارتونه افغانستان ته انتقال وی کړه چې دوی راځي او په دې شرط چې دلته داسې ظرفیت موجود وي چې دغه ظرفیتونه جذب کړي. شو متاسفانه چې مخکې د مونږ درنه ملما هم اشاره وکړ دغه ظرفیت او توانمندی نن سبا په دغه حاکمیت کې چې نن سبا په افغانستان کې واکمن شوی دی مونږ او تاسو نه ګورو. په دې کې د دې تاسف ځای او په دې کې شک نشته چې دوی کله راځي او مختلف مشکلات سره دوی لاس ګریبان کیږي. اول خو دوی د تعلیمی مشکلات دي اوس مثلا فرض کې دوی انجلکیان هلته د درس زمینه دوی ته برابر وو پاکستان کې او متاسفانه دغه موضوع دلته نشته. بل د تحصیلات عالی مسله ده دلته پانتونونو د انجلکیان په مخ باندې دا یو بل معضله ده. دا د دوی د حق لکه څنګه چې دونورو افغانانو حق تلف شوی دي په دغه تیر دوو کال کې دوی حق بیا دلته تلف کیږي. بل د صحیح مسائل چې موږ ظرفیتونه نن سبا دومره نشته چې صحیح خدمات دغه څلور لکو یا پنځه لکو یا یو میلیون نوی راستنه سوی مهاجرو ته دغه موجوده حاکمیت برابر کی نن سبا په افغانستان کې ډېر ناخوالې په دغه مسله کې شته. بله مسله تر یو حده پورې د مذهبي مسائل هم مطرح کیږي. اوس اکثره افغانان چې هلته پاکستان کې مېسه سوی دي په دغه ډېر څلوېښت یا پنځوس کلونو کې د دوی یو تعداد په بل مذهبونو په بل دینی فرقو باندې هم جذب شوی دي. طالبان چې کله راغلي موږ د احمدیه فرقې یو تعداد کسان دوی ونیول او دوی بندیان شو په ډېر مشکلات سره دوی خوشې شو. اوس په دې کې شک نشته چې دغه دینی اقلیتونه وده کړي دي کېدای شي یو تعداد کسان د دوی په منځ کې مختلفو بېلابېلو مذهبي عقایدو باندې هغه شوي وي جذب شوي وي او دوی چې افغانستان ته راځي خامخا داسې جنجال به جوړوي. نو دا ټول مشکلات دي چې موږ او تاسو کېدای شي یعنی یو خو هغه مثبت جوانب دي چې ظرفیت نشته چې دوی جذب کړي او بل مشکلات دي.
او هغه د سوال برخه پاتې شو چې پاکستان څه هدف ستاسو په باور لري چې دا کډوال داسې په لنډه
اهداف کېدای شي چې نن سبا خو دا اکثرا کارپوهان خو دا وایي چې مثلا د دې ټي ټي پی شتون او دغه موجوده حاکمیت چې دوی نه حمایت کړی دي د پاکستان غوسه را پرول دي او دوی دغه یو فشار له وسیلې نه د مهاجرو څخه کار اخلي او افغانستان ته بیرته راستنوي چې دغه فشارونه ډېر سي او افغانستان په بیا هم په بل کال کې اقتصادي کال کې اجتماعي کال کې دوی سره پاتې شي. دا خو همدغه اړخ مونږ او تاسو ته معلوم دي. دا چې بل اړخونه لري کېدای شي مونږ نور درنه ملمنه به دوی ته هم معلوم
وي. مارس سب تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان څنګه دغه سی یو ناڅاپه پریکړه کړې ده او حال دا چې په اسلام آباد کې موقت حکومت او سرپرست حکومت هم دی موقت نه سرپرست؟
دا د پاکستان پریکړه تیاره یوازې نه ده. په دې معنی ټول پیږي چې پاکستان یو مجري هیواد ده، مجري د غربي هیوادو ده. هغوی برنامه او پروګرام ورکړي دي پر دې شاته نوې پروګرامونه دي. دا صحیح ده چې پاکستان چې کله پروژه برنامه اخلي بیا خپلې ګټې هم پکې ګوري او کوشش کوي چې یو افزار په توګه فشار راوړي خپلې خواستې په طالبانو مني. بلې خوا ته هڅه کوي چې د ډیورنډ لاین رسمي پولې په اسمه دې وښيي خلکو ته، افغانانو ته، نړۍ ته خلاف دی پېندۍ د 1920 کا پروتوکول چې سوی د افغانستان سره د فاتا او د قبایلو مسلې منځته راغلی وي او د هغه د یولسمې مادې خلاف مثلا اوس پاسپورتونه غواړي چې د دواړو خواو قبایلو خلکو ته بدون پاسپورت اجازه نه ورکوي، یا مثلا نور تاجرانو مالو دی کې غواړي ځان ته حق واخلي. دا بیا دوی جدا مسلې دي. دا چې اوس توریزم غواړي بدنام کې وایي چې افغانستان موږ ته راځي، تا خو ځان تار بند کړی توریزم څنګه دې خواته راغلی ده، تا مې څنګه را تېر شوی ده، ته خو وایي زه پوځ یم، زه اتوم لرم، زه اسرائیل لرم، دا لرم، ولې راځي؟ بیا څنګه درځي تا ته؟ ولې نه څه مهارولی خپل خپل په بل ولایت شي؟ دا دا مسایل دي چې لوی پروګرامو د پردې شاته دي. دلته وتل او مرکزی آسیا ته خطر پېښ ول، موږ چارواکو د روسیې خبرې واورېدې، د خپل پوتین په چین کې واورېدلې، د لاوروف هم ولیدلې په ازبکستان کې، همداسې د امنیت مشاور د زمي کابلوف وسته وینا یې خو د بعضې پروګرامونه دي. خو خبره بېرته بیا په دې راځي چې پروګرامونه ستا برنامې ستا پاکستان خپلې ګټې کوي وو دنیا هم پارته کوي، موږ دلته اوس ولې دا اوس مثلا پاکستان ته وایي څه خلاف د ټولو اصولو مهاجر ول راوباس، هغه وایي تا مهاجر ول تراغلي ته ولې څه نه سنبالولی؟ دا مې یو سوال ده. کورتو ازداد موږ تر اټکه پورې د موږ خپل خاوره ده، افغان دوه چې خاوره در اوسه واخله ول نه څه اخیستل. روس مې مات کړه، امریکا مې ماته کړه، سه په بوشکه مې ماته کړه، په تش لاس مې ماته کړه، خو پاکستان ته بیا د کینې ولا زور نه لري، ولا څه وغات هم لري، ولا څه موږ اوس وخت نه ده. دا د ملتو خبر ده. دا جهات کوم امریکا او روس سره د ملت فیصله نشته، جرګه نشته. دا زه کوم فتوا ورکوم
احب الوطن من الایمان د انس د اشغال د پنجاب اقریدم ولا منګ صد نس کوره تو درګه قوت راستي تو په تاریخ په بشکم د امریکا ماته دنن په تو په تاریخ ټول د ناتو وسه سره پاته د بت په اټک باندې حمله نشه کولای او صاحب د ځکین د برلین دیواله مات کړ
مننه مارس مننه
دغه مسله د سړی وګوري په ټوله کې ملامت خپلې یو هیڅوک نه تدبیر نه سم دا اوس تدبیر لري د خلکو ته
بله
دا څه امکانات چې تاسو رسته څه تدبیر دی ټکړی چې دا کندورم تر سبا ایران را باسته ما چې
همدې ته به وړاندې په خبرونه کې راشو همدغه د پاکستان د اهداف په برخه کې به د جانباز صاحب نظر هم اخلم جانباز صاحب
بله ګوري پاکستان د پاکستان پالیسی تغییر نه وکړي څه شي چې تغییر کړی دی هغه شکلیات دي پاکستان تل یو ستراتیژیک موخه درلوده چې د افغانستان نه پټخانه جوړ کړي چې دا کار وشي ګوري په افغانستان یې وشو کړی چې یو غلام اداره حاکمه کی دا غلام اداره اوس په دوی څه به نه وایي کنه چې د څه دی او څه دی خو نن سبا ټول ته پر بند شو چې ته د دغه پاکستان په مقابل کې لکه چې زما همکار ویلي هیڅ څه شي هم نشي کولای کوچنی اعتراض هم ورته نشي کولای پاکستان په اوړي کې د اوړي په شروع کې اعلان کړ چې افغانان د پاکستان نه وباس آیا تاسو یو ځلی کوم اعتراض دی تش په نوم متقین واورېده دی تش په نوم موینه
چې واورېده البته جانباز البته نه یعنی طالبانو ځینې عکس‌العملونه څرګند کړي دي له خطر چې د دوی استازي نشته سره یی دوی استازي نشته نو ځکه یغوی ته هم باید اشاره وکړو
خاغلی دوی استازي چې نه دی راغلی در هم دوی ډیره لوی اشتباه ده چې باسو ته نه راځي او موږ مجبور استو د دوی په غیاب کې خبرې وکړو رای دي شي جرأت دی وکړي دلته خبرې وکړي تاسو سره موخه مخالفین استو سیاسي مخالفین استو کما چاره یا کوم توپه کم نه لرو خبرې کوو مستند ورته کیږو کله چې چاره لاړه اډو کې ته ورسیده بیا د دوی چیغې پیرې شروع شولې چې الا دا خو غیر انساني کار دی الا دا غیر بشري کار دی الا دا اسلامي کار نه دی تاسو ګوري دا حاکمه ډله د دې جرأت نه لري چې دوی په مقابل کې اعتراض وکړي تاسو ولې د کوم یاداشت کله چې خبره ورسېده د اډو کې ته چاړه ورسېده اډو کې ته د دې چې شروع شو
مانه نه
یو پانه صبر وکړه نو صبر کوم خبره خلاصه نشو د څه مکوې نو
مې راځم ساتي تاسو بیا تاسو خوخه یعنی ګور دلته نه جانباسه محترم نه خوښ کو نه تاسو دومره حوصله نه لري وځه بحث نه راځم او خدا بس کې دلته دوه میلمانه نور هم دي نو خو تاسو خبره
ما خو یو دقه تر اوسه خبره نه ده کړې او خبره کوم نه پریږدي زه خو کوم خبره کوم دا کدا افغانستان په زده وسیږي کله کله د پاکستان څنګه په وتی کې تاسو وای زه خو د خپل وطن په منافع غوښتنې فکر راځي او باندې غږیږم زه وایم چې د یو خوای په افغانستان باندې یو ډاله حاکمه څه ورته خبرګون نشو کولای عکس العمل نشو کولای د بلې خوانه هم دغه زمون کډوالو نه استفاده کوي را لیکي افغانستان ته چې په افغانستان کې لا نورې لانجې رامنځته شي اجتماعي سیاسي اقتصادي نظامي ژبني دغه د هغه دوست
مانه نه دا چې بیا کله رامنځته شوي کله چې بیا ستونزې رامنځته شوي بیا به هم بحث کوو
هم ضعیفوي او دغه پاکستان وابسته کوي
او مانه نه له به خبرتیا وروسته بحث دوام ورک
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
ازادي سپو کې پروګرام د ازادي رادیو او احمد شبرم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه د پروګرام موضوع مودا د چي بشري وضعیت په افغانستان کې به کومي خواته روان شي په تیر بیا چې په سلګونو سره کډوال له پاکستان د افغانستان په خواره روان دي د بحث لپاره مو د بشري حقوقو فعال محمد ابو الاحرار رامسپور خواني ډیپلوماټ عزیز الدین مارج او خواني ډیپلوماټ غوث جان بسته بلنه ورکړی دا که دې مسلې تر شمه چې د کډوالو مسله ډیره وجده هم سو رامسپور صاحب تاسو یو وخت له ملګرو ملتونو له دفتر سره هم همکاري لرله په دې تیرو کلونو کې چې کله دلته په افغانستان کې پیسې هم ډیرې وي او په افغانستان کې دیموکراتیک منتخب حکومت هم ولید د کډوالو هم نه خوړل شو چې دوی له پاکستان افغانستان تر شیا بیا له ایران افغانستان.
واقعا دا یو ډیر عمده مسله ده چې په تیر نظامونو کې ولې په دغه عرصه باندې کار نه و شوی. متاسفانه دغه د مهاجرینو د عودت په نامه چې کوم وزارت دی دا یو له هغو وزارتونو څخه دی چې په دې کې له هغه مودې نه چې دا ایجاد شوی دی ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت دا وزارت ایجاد شو او موخه دا و چې مهاجرین په عزتمندانه او ابلومندانه توګه بیرته افغانستان ته راستونکي. تر اوسه پورې دومره تغییرات چې په دغه وزارت کې راغلي دي په هیڅ وزارتونو کې نه دی راغلي. په دې معنی چې دا د هغه وزارت دی چې په دې کې ډیر متزلزل حالت روان و او په دې کې هیڅ کله د مختلف دولتونو په دې باندې قادر نه و شوی چې یو مشخص استراتیجی د آبرومندانه او د افغان مهاجرینو د لپاره جوړ کړي. هر کله چې یو وزیر راغلی دوی وایي چې موږ داسې کار کړی دی داسې کار کوو یو هیواد ته سفرونه کړی دي بل هیواد ته کړی دي خو هیڅکله داسې یو ملي جامع برنامه
یعنی رامسپور صاحب یعنی ستاسو فکر داری چې د وزارتونو ستونزه او کنه له لوی سره حکومتونه په خپل کې په دې کې ناکام شوي دي.
بالکل ګوري دا حکومتونو خو دغه نهاد جوړ کړی وو همدغه موخې لپاره نو دې ته ضرور و چې په همدغه عرصه باندې دوی ډیر کار کړی وای. ملګرو ملتونه تر هغه اندازې پورې چې دوی په واس کې وو دوی خو خپل کومکونه جاري ساتلی وو خصوصا دا یو ډیر ښه وخت هم وو د کرزای صاحب او ډاکټر صاحب غنی په وخت کې کومکونه هم ډیر وو یونیسیار اداره هم فعال وو په بلینو کومکونه راغی خو دولت ته لازم وو چې په دغه زمينه کې برنامه جوړ کړی وای او زمينه برابر کړی وای. متاسفانه په امنیتي په افغانستان کې هم د لامل سو چې مهاجرین به څه جرأت ونه کړي چې افغانستان ته راستون شي. په اولو کلونو کې چې کرزی سی اداره جوړ شو مهاجرین افغانستان ته راستون شو خو ورو ورو هغه مسله بیا ورو شو ځکه چې دوی وپوهېدو چې
بله رامسپور صاحب ستاسو آواز قطع شو د څه تخنیکی ستونزه ده او د تخنیکی مشکل خاطره تخنیکی همکار هڅه کوي چې دغه تخنیکی مشکل حل کړي. د ازادي پڅپو کې پروګرام دی او د تر خبرونې مخکې معارض صاحب همدا خبر راته کوله چې څو ځلې زه د ازادي راډیو خبرونو ته راغلی یم او پروګرام بیرته زما ټلیفون رابطه قطع شوې ده. نو کله ناکله دغسې تخنیکي مشکل راځي او تخنیکي مشکل له خاطره مجبور یو چې یوه شیبه صبر وکړو تر څو پورې چې دغه ستونزه حل شي. د پدې مارچ صاحب سره اورو مارچ او ستاسو آواز شته څه تخنیکی مشکل وو ته هغه رامسپور صاحب خبري هم قطع شوې په استودیو کې مشکل مارچ صاحب ستاسو نظر کا وخت ولې د کډوالو ستونزه په دې تیرو شل کلونو کې حل نشوه یعنی په افغانستان کې بیغه وخت امکانات هم ډیرو پیسې هم ډیرې وي په یو نه یو شکل باید حل شوی نه وي.
نا ګوره دته نور مسائل د پری دلته امنیتی ستونزې وي په وخت ته تهدیدونه وو دا خو اصل کې هغه د کمونستان وخت کې چې کمونستان په حاکمیت باندې راغلل په دغه وخت دوی په زوره خلک چلا کړل. صحیح ده چې جهاد دا کیسې رهبران مخکې له داود خان په وخت تللي وو ریګان سره ناستو یا مثلا خپله د ایسا له مشرانو سره ناستو له بابر سره نورو سره پورې د عمره بل شه مګر عام ګګري خو عام خلک دوی ته خو چې ورته جهاد ویل چې روس په سر ګرځي وخت جبد جهاد دی خو ته ظلمونه شروع کړل خپل کومنستان د خاوله د کور شروع ک بار ناقه خلک وزل په کورو ورتل انانات د خلکو د کول اند کړل ډیره باز فجایع مې سره د مجور سره وتختل کله چې بیا د غتش په نامو مجاهدین راغلل چې پام کلمه دوی اشاره ته دوی ته اشاره شروع ک غلای چور وهل تکول لوټول
زما مطلب
د می خو نوال چې په کول
د نړیوالو ځواکونو لراتګ روسته مثلا په دې تیرو شلو کلونو کې صحیح خبر ده چې په افغانستان کې په جنو سیمو کې نامنی وي لیکن د سې امکانات هم فکر نه کوي چې باید ورته برابر شي وي چې چرته امنیت وي مثلا د پزاید دي چې د کچګړې په دشت کې ژوند وکړي ولې د ننګرهار په یو دشت کې دوی ژوند نه کوي په ځای دي چې په پابو کې ژوند وکړي ولې د خواته ژوند نه کوي.
کودزه په افغانستان کې یو انانوی او اسلامي ټولنه هم ده دا وقت ده دا ټول درکې دا چې یو بهرنۍ راتل دی په کور نه و ته تلاشي کوله دا دی ته ډېر ننګ غیرت په مرګ ورته به تر او نه ده حکیمت زه شل کالو کې وخت سره یو ټول وختونه باید نه ته ناس یو ډله دوه ډله ملامت کی دا ټول مفسد غله خاینین و دا ټول شروع شروع وخت راغلی و دیول سوالینه تاسو سره جندالانه غلی دلته ټول به سواد
دلته خدا خو لاس پوچي حکومت واجار یو لوینمانه تاکل کېده هر یو پارلمان کې خپل دوی چیغې وړې چې فلانی فلانی سفارت نه پیسې اخلي فلانی فلانی سفارت ټاکلی ده هر مملکت یو جاسوس خپل کېنولی و دا خو غله وه د ټول هر څه چورو تک کړه تبا یې کړه وتښتله دغه دوه ځلې طالب حاکم سوی په دې خاوره مونږ د جمپي له لاسه وای ده څوک د طالب ته بد وایي لاس ورې بدي ته بد وایي دا خو حقیقت و خلک په عذاب و او تاسو یو مثال زه ووایم دا حاکمیتونه وه خپله حاکم ولسمشر معاونې وزیر په کچه باندې ځي بهر د اطلاعي دپاره یو ستاندرد معیاري شفخانه نه جوړي زه یو وخت کې په ایټالیا کې ډیپلومات وم ډېر پخوا هلته یو وخت یو څوک راغلی ډېر لوی چارواکي نوم به ناخر پاټ صورت مندې باور وکړئ زه اوس تللم هغه ته ډاکټر ما ته تاسو شفخانه وتل کې نه لرئ یعنی دا یې په غوږ وه دا وزیر ستر وزیر دلته راغلی پروت یې ما ته ته ولې په خپل وطن کې یو شفخانه نه جوړې یو روغتون نه جوړې دلته پروت یې په هند کې ورته کار سوی و پهن کې ورته کار څه واته زه یو دوره په ایران کې ماته ایرانانو دا خبره وکړله چې ولې دا خلک دوره پیسو کې نه جوړي په دومره پیسو کې خپل یو معیاري ستاندرد دا نه بیا څه کې څه نه دي مکتبونه د تړلي مسله ده شفخانه دې نه کار نه روزګار نه مثلا تخپل وبن نه مهاره تخپل زراعت نه مهاره تخپل توکر استفاده نه کوي تولید او فابریکې نه جوړي خلک مجبور دي چې دا څه خواته
دا
بل مملکت ته ولدي یو واخه ګوره د ایران خلک ماجر کړل نه د مون فاکولټه د کارمن نجیب ورکزه پانتون پروما ایرانیانو په پانتون د کابل کې درس ویني له پېښور نه خو په ډیر زیات خلک راځي دا مره اوس ولې چې ته نه زمنګ ورته احتیاج دې که هغه وخت غوډې ترقی وکړل ځان ته جوړ کړل هر څه ځان ته ماده فته باور کې فلسطینیان یو وخت راځي په فاکولټه د کابل کې
البته د سولې په کلونو کې البته د سولې په کلونو کې د ساور لومې راوروس دغه سلسله ډیره کمزورې شولې د داوود خان په وخت کې او طریقه مخ کې د سلسله ډیره پیاوړې و چې بهرني مهاجر یا بهرني زکونکو محصولین راځي په افغانستان کې
سوداګر هم
راځي هغه هم راشي رامسپور سپ کستاسو نظر وخت مخ کې تاسو خبرې هم قطع شوې د ز فرزن یو ایلات مهاجرو دراتک تاسو په 2000 غالبا پنځم کال کې د جاپان یو مؤسسې ته چمتو شوی و چې په افغانستان کې په ګمبزي شکل ځینې کورونه د کډوالو لپاره د افغانستان د نن جوړ کې خو دغه یو هیئت پراکت ازادي راډیو ته هم راغلی و دغه له هیئت له مسول سره ما خبرې کولې خو ویلې چې په افغانستان کې د نن دوی ته مشکلات جوړې شي چې دغه پروژه تطبیق کی فکر نه کوي چې ډیر عجیب او غریب ستونزې هم وي د کډوالو په برخه کې چې دوی راستنه شي
همدا څه و یو همدا مسله چې متاسفانه دغه د مهاجرو د راتګ مخنیوي وکړ هغه د فساد اداري یا د اداري فساد شتون په افغانستان اداراتو کې او مخکې هم کومه اشاره وکړه چې جامع برنامه نه و فساد ځکه و چې مثلا تاسو فرض وکړئ چې مهاجرو لپاره ازمکه مثلا په نظر کې نیول شوی و چې هر ولایت کې دوی ته ازمکه جلاسي په تاسو باور وکړئ چې دا ازمکه چې دوی ته په کومه ساحه کې جلاسه وي یا په جلال آباد کې یا لغمان کې یا کابل شمال سیمو کې په دغه ازمکو باندې هم د زورواکانو علاقه مندي وو او دوی داسې لارې چارې جوړ کړې وو چې خپل کسانو ته د زمين ووسلسي او هغه مستحق او راستنیدونکو مهاجر ته زمينه برابر نشي او کچیر دوی ته هم ازمکه مثلا را په برخه شوی وو دوی ته بیا دغه تخنیکی مسائل او لوجستیکی مسائل مهیا نه وو تاسو فرض وکړئ چې په یو دغه کې تاسو یو مهاجر ته چې نوی راستنیږي یو ټوټه ازمکه دولت د خبر کول کیږي نو اوبال ته نشته نور تجهیزات نشته د سره دومره توان نشته چې حالت کورونه جوړ کی دا د جاپان خو دغه مؤسسه ډیر خنه زره خو متاسفانه چې فساد په افغانستان کې داسې یو لوی سرطان غوندي و چې په ټول سیستمونو کې ریخه هغه کړی وو او ایسو کې د څه په سمه توګه کار نشو کولای کوم ریسرچ ما په 2012 2013 ته دلاسم پورې مقاله و په افغانستان کې د افغان پیپلز ډیالوګ په نامه د افغانانو د سولې خبرې اترې او هر ولایت د پاره خپل افغانان د سولې د پاره لارې چارې برابر کړي او پیشنهاد کړي وو په هغه کې یو عمده استونزې چې په څلور د شولاتونو کې خلک ولیدي هم دغه فساد مسله وو چې دا د لامل څه چې متاسفانه مهاجرین هم جرأت ونه کړي او دوی ته زمينه برابر نشي شي ځای ته ځای شي بیرته
ما مننه رامز پورسب لبي خبرتي او روسته بحث دوام ورک
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو
هر ورځ شپه او ورځ.
ازادي سپو کې خبرونه لا ازادي راډیو اوري. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت مسله څېړو. په تیره بیا چې د تیرو شاوخوا دریو اونیو په ترڅ کې په سلګونو زره افغانان له پاکستان په زور ایستل شوي دي. البته یو شمېر کډوال له ایران هم افغانستان ته راشړل شوي دي او له ترکیې هم ځینې کډوال په الوتکه کې افغانستان ته را ایستل شوي دي. د دې له خطر چې تر اوسه پورې د بحث د ګورو په بحث کې مو عزیز الدین معارض پخوانی ډیپلومات او د بشري حقونو فعال محمد ابوالاحرار رامسپور میلمانه دي. تر اوسه پورې چې د بحث ته ګورو دا خبره ده چې بشري وضعیت ممکن د دې کډوالو له راستنېدو سره په افغانستان کې کړکېچن شي. لیکن څرنګه کېدی شي چې د شرایطو سره افغانان مخامخ دي؟ ژمی هم را روان دی. څرنګه کېدی شي چې د دغه بشري وضعیت هغه د ناورین کچه راټیټه شي؟ مارج صاحب څه فکر کوي؟ مارشب سراو بله اواز بیا به زما پښتنه واخسته
نه سر تاسو غږ نه راته سر تاسو سیګنال راته ما ډیره بری
ما دا پښتنه کوله سي د کډوال خو را روان دي. اسلام آباد بیا هم ټینګار کوي چې دغه 1,000,000 به ولکه افغانان لخپل خاورې باسي د افغانستان خواته ژمی هم را روان دی. تر اوسه پورې په دې بحث کې دې نتیجې ته رسیدلی و چې د دغه کډوالو له راستنېدو سره په افغانستان کې بشري وضعیت پسې خراب شي. څرنګه کېدی شي چې دغه ډېر ناورین مخه په دغه شرایطو کې ونیول شي؟
ګورې دا ټول خبرې موږ کړې او خبره موږ نه پاتې سولای قسم هغه د پاکستان چې دا کار ډېر زیات په شدت باندې کوي. مخکې 350 میلیونه ډالر هر کال ملل متحد ورکولې د افغانانو د کډوالو په نوم باندې دغه په باندې کړې دوی دې تم هڅه کوي ډېر زیات تلاش کوي. نور خبره دې کړه چې کلاوی مې سندر راځي افغانان استعداد لري خپل کار پروزګار جوړي نسبت لدې نه چې په غوډ دشت کې په غوړې اړې و سبزي خرڅول او په دیالي او مزدوري کې هغه مزدوري دا شدي ته برابرېږي. پاکستان چارواکو شتمن افغانان نه دی راوستي د چارواکو کور نه نه دی راوستي اغه خلک چې کاروبار روزګار کې هغه نه دی راوستي وګړي سره خانه خا او دول نه او دول معاملات کوي وګړي پیسې لري خپل کار خلاصوي. دا غریب غربې را لګري چې نور مقاصد لري چې د تر نوم څنګه کې دا چې یو غوريانو دایشانو دا داخله کوم اولی سبات دی یو مسولیت نه اخلي. زه خبر نه مو زه خبر نه متاکل دي منځ کې تر سی دا کسي جدا دي زی کرا کرا خپل روزګار کې دوی ته ستانه حکومت یې نوم نه ځکوار کی دوی خپل کار پیدا کی خپل دیادی مزله کومره غوړنه کی او دا یو ښه چانس دغه فرصت ته چې نور دغه افزار استفاده جوړي د پاکستان او افغانستان نور ختم شي. نور باندې چې کایڅ دلته ننګونی او په دې باندې خپل خواسته په هر ډول
پاري کاغه سوال تر شو. یعنی څه رقم کېدې چې د دغه مهاجرو فشار د افغانستان د ولس په سر یو څه کم شي؟ یعنی هله را صدر تشکاری
الله را دادته دا کډوال سره د ګټل تدابیر ونیسي ځکه ورکی فابریکې او کورونه زمينه ته مسایل دي. کاته د نن څلوي نور مادونه په تنا په پنځه په کلو په نیم د سوي دي کارونه د تنظیم کې ترتیب دي په دې اعتبار وکي نه داعش ته ځي نه جنگ ته ځي نه تر د ترګر خواته ځي خپل کار روزګار کې کاربندي او کارونه او په مهارول کانالو کې دې ته د ډیالو مزدوري ورکي صرف فامیلو کورو ته د ځکه اجازه هر څو ورکی اوب وخت یادونه وسه د کډوالو ماجرینو چارو نه پیګم وزیر او چوکیدار او ځکه دوی خو چوکیداران کنه ولې دي مسول وزیر نشته کنه چوکیدار هم لاخته دی او سجلو کارت سوانی لري دوی خو غیر مسول سره پرسه درد د نیم کار روانه ده. دا چاسو ته نه ختمي خو پر صورت باندې دغه وزارتونه به جلد دي امکانات لري پروژې لري دوی د تاج او ملک د دې ته جوړی کی کوم خاص سوده پدې کې نشته او نه بعد موږ پاکستان ته ډیر وو ای تاسو ول د سکریا سکریا او کارو وک خصه دا دراتونکو د افغانستان په ګټه ده پراتونکو کې به دینه کومه سوې استفاده نه نسې کولای او دا ډیر خو غټه نیرو ده او ډیر غټه انرژي ده غټه ماتل ده چې بل تر افغانستان ته افغانستان په آبادیږي په دې کار کې په وسته پاکستان به ډیر زیات پیغمانه وسته پیغمانه خو ما ویلې وخت اشاره وکړه چې دا د بل چا امر ده اوسه دا پروژه ته به خپل شاید خوشاله نه دي کارته ځکه لدین دی د قوت نه د ډیره ګټه استفاده کړم سیاسي او فزیکی استفاده له دې کډوار نه
کړم. نه نه رامسپور صاحب څه فکر کوي چې که څنګه مخکې تاسو اشاره ورکړه دې ته چې ځینې دغه افغانان هلته په پاکستان کې ځینې حرفې زده کړې دي او خو په ورته وخت کې تاسو دا وویل چې شرایط ډېر مساعد نه دي، که هر رنګه وي شرایط څنګه کېدی شي چې دغه د بشري حقونو په برخه کې دغه کوم فشارونه چې په افغانستان کې په میشتو افغانانو باندې راځي دا څرنګه کېدی شي چې تاسو څه وړاندیز کوئ چې دغه فشار کم شي؟
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې همدا اوس پرته له دې نه چې موږ دغه څلور لکه مهاجر چې اوس رسمي سوي دي په نظر کې ونیسو، افغانان په افغانستان کې مشکلات سره لاس او ګریوان دي. عدم د حاکمیت د قانون، یعنی د قانون نشټوالی، دا یو غټه مسله ده په افغانستان کې. نشټوالی د ملي مشروعیت، خلک خپل ځان په حکومت کې نه ګوري، دا یو بله مسله ده. کنه یو دله ده حاکم سوي ده، ځان د اجنډا لري، روابط لري او دا وطن غواړي چې وچلی په دې مشکلاتو سره. نو په دې کې په دغه شرایط د دغه ټولو ناخوالو په نظر کې نیولو سره کېدای شي چې یو خو د خلکو همکاري باندې باید مونږ او تاسو حساب وکړو. افغانان خپل میلمه پال خلک دي او کېدای شي دوی خپل هغه کسان چې بیرته راستون سوي دي یا راستون کېږي دوی سره همکاري وکړي، په خپلو سیمو کې، په خپلو کلیو کې، په خپلو باندو کې دوی سره همکاري وکړي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې د بین المللي ټولنې او نهادونه کېدای شي دوی خپل په دغه کومکونو باندې څه زیاتوالی راولي. پرون هم د ملګرو ملتونو لیدنه وشو د تور خمسخه او پرون بیا د کمیشنر د حقوق بشر خبري هم موږ تاسو لمن دی لاره نه واورید. نه دا دوم تک بین المللي هیومانیټیرین نهادونه چې دي دوی ته باید زمينه مساعد سي او طالبان موجوده حاکمیت باید دوی ته زمينه برابر کړي، د دوی په کارونو باندې نظارت وکړي چې فساد و نه سي اما مداخله و نه کړي او دوی ته داسې یو زمينه برابر کړي چې کومکونه په پراخه توګه د غټولو مهاجرو ته او ټول افغانانو ته چې وطن کې اوسېږي دوی ته ورسیږي. سلورم چې د ملي سرمایه گذارانو ونده ده چې ملي سرمایه گذاران چې دوی ماشاءالله ښه شتمنۍ لري، مخکې ډېر ښه سرمایه گذاریګان شوي دي افغانستان کې، دوی هم په دغه مرحله کې د خپل اتحادیو او د خپل هغه کوم پلاتفورمونه چې لري د دوی له لارې داسې یو سلسله برنامه جوړ کړي دغه د دوی کوم مهارت والا خلک چې دي دوی جذب کړي، دوی ته زمينه د کار برابر کړي. دا هم یو ښه فرصت دی چې دغه مهارتونه سره لري چې دوی بیوزله خلک دي، بیچارهګان دي، هغه غټ غټ پیسېدار خلک او کوم سیاستمداران چې هلته کورونه او شتمنۍ لري دوی نه دي رسم سوي تر اوسه، چې هیله من دوی هم خپل وطن ته بیرته راستون شي. او پنځم چې دي دا د موجوده حاکمیت په پالیسیګانو کې تغییرات دي، دوی باید په فرهنګي چارو کې څه تغییرات راولي. حداقل که قانون اساسي نن سبا نشته، نور قوانین تر تعلیق لاندې ده، نو دوی خو باید د تعلیم دروازې ټولو خلکو ته، که بچیان دي که انجنکیان دي، ټولو ته باید خلاص کړي چې دغه افغانان راځي. دوی وخت سره له نور افغانان چې دوه کال د دوی وخت ضایع شو ضایع نه سي، دا تعطیل د مصالح د خلق په شریعت کې جواز نه لري، دوی ته دروازه خلاصي کړي. او نور فرهنګي مسایل هم دوی ته باید زمينه مساعد شي چې دوی وکولی شي په آزاده توګه په اجتماع کې دوی ونډه واخلي. فکر کوم دغه پنځه څه کې دي چې که چیرې په دې کې توجه وسي تر یو حده پورې زمينه برابر کیږي چې دوی بیرته افغان ټولنې سره ادغام مجدد وسي.
رامسپور صاحب، د ترجمې پورې تقریبا پنځه اونۍ وخت پاتې دی او سر له اوسم د افغانستان په ډیرو سیمو کې هوا سړه شوې ده، په سړو ځایونو کې لکه سالنګونو کې واوري هم ورېدلې دي. په دغه شرایطو کې تاسو د نړیوالو مرستو خبره وکړه، لکه د ملګرو ملتونو، تاسو په یوناما کې د کار تجربه لري، څرنګه کېدی شي چې په لنډ وخت کې نړیوالې مرستې جذب شي او کنه دا مرستې چې جذبوي دا خو وخت غواړي او زمان غواړي؟
میکانیزمونه په خپل ځای کې دي، دغه تجربه شته. ملګرو ملتونو سره تاسو وګورئ چې د تخلیه په وخت کې بین المللي ټولنې په زرګونو تنه افغانان په ډیر کم وخت کې د افغانستان څخه وویست. نو همدغه توګه نن څلور لکه افغانان چې رسمي سوي دي نور هم روان دي، که چیرې دوی په رښتیا توګه وغواړي، یعنی د شعار نه دوی عبور وکړي او داسې یو برنامه جوړ کړي چې په عاجله توګه بین المللي بشري مرستې افغانستان ته ولېږي، دوی کولای شي. دا منیجمنت ملګري ملتونه او نور بین المللي نهادونه سره شته. د افغانستان خارون آبادی بین المللي هوایي اډې جوړ دي، ارتباط ټولو ګاونډي هیوادونو سره جوړ دي، دوی کولای شي دا کومکونه سره زیر کړي، یو منیجمنت رامنځته کړي، نور غیر دولتي نهادونو څخه هم مرسته وغواړي، د موجوده حاکمیت څخه هم په صادقانه توګه د همکاري غوښتنه وکړي. دا د افغانانو مسله دي، دا د افغانانو د عزت او آبرو مسله دي، دوی باید چې په دې باندې هڅه وکړي. نو دا په دې کې شک نشته تر یو حد پورې. یعنی زه نه وایم چې سل پسل دوی ته هر شی به ورسیږي، خو ما خواهی سوزمن کار دی ضرور چې په هغو سیمو کو په هغه ځایونو کې چې خالی تش ځایونه موجودی، بلډینګونه موجودی، مخکې هم مارس ورته اشاره وکړ، کورونه تش کورونه دي، مثلا مکتبونه دي، جماعتونه دي، نور غد غد هنګرونه دي، ځایونه دغه مهاجر ته باید یو برنامه جوړ شي چې مثلا دغه کټګوري مهاجر په دغه ولایت کې په دغه سیمه کې ځای په ځای شي، خیمه ورته برابر شي. یعنی دا یو منیجمنت غواړي آسان کار نه ده، خو اراده ته ضرورت لري او همکاری ته.
مننه رامي سپورتسپ. مارچ د خوړو نړیوال پروګرام مثلا ویلي دي چې د څونو یو لپاره هڅه کوي چې په تورخم کې راستنه شوی کډوالو ته خواړه برابر کړي. فکر نه کوي چې دغه رقم هڅې موقتی هڅې ممکن ډېرې ګټورې نه وي، بنیادي هڅې باید شروع شي چې فرزند اوس ژمی را روان دی که چېرته دوی ته نور پیسې دغه د خوړو نړیوال پروګرام پیدا نه کړي، ممکن دغه پیسې مرستې هم پرې ودرې شي. بنیادي مرستو ته ضرورت نشته. ما دا پوښتنه کوله چې د خوړو نړیوال پروګرام مثلا ویلي دي چې ممکن د یوې میاشتې په مخه له دې کډوالو سره د خوراکي موادو مرسته وکړي، یعنی خواړه ورته برابر کړي. ځینو نورو مرستندوی ماسو هم دا کار کړی دی په تورخم کې او یا په سپین بولده کې. فکر نه کوي چې دغسې موقتي مرستې ممکن ډېرې ګټورې نه وي، د دوی یو څه د راستنېدونکو افغانانو یو څه بنیادي ستونزې باید حل شي؟
نه، دا اول کې خو خانخه موقته یا ابتدایي مرستې اول کې خانخه ډېر زیات حیاتي فایده لري چې او سیستم روان شي، سیستم د افغانستان فلجیږي، دریږي، ودریږي، مرګ زوبله پیدا کیږي، صحي مشکلات پیدا کیږي او نړیوال سازمانونه دولتو ته نه ګوري، هغوی ځان ته طرحه برنامه پروګرام لري، پروژه لري، په همدې عقله باندې دوی بودیجه اخلي. دا بودیجه د نړیوال لوی ستر د مرستندوی یا چریتي ادارې دوی سره مرسته کوي، په همدې لپاره سره کوي. دوی برنامه دی که چېرې دوی داسې مرستې او بحراني اوتناتار حالاته که طبي که سیاسي که جګړې کار څه وي دوی که رسدګي ورته نه کړي، بیا دوی مسؤول کېږي د خپل منشورو د خپل چارتر پر بنیاد باندې. نو ځکه دا مرستې ورته کوي. دا مرستې که د قل شپږ میاشتې دوام وکړي، ما وخت ته ویلی دا کډوال د خانخه ځان ته لاره پیدا کوي، ځای پر ځای کېږي او په زمن کې دې خواته دولت هم مجبوره ده چې بیا تر هغه وخته پورې دوی سره پروګرام جوړ کړي او پروګرام ورته جوړوي، روان دي، پروګرامونه ورته کېږي. نو دا ډېره فایده لري او ځینې ادارات موسسات چې د هغه استمراري دوامدار مرستې هم کوي، هغوی هم دوام ورکوي. لکه د بلګې په توګه یونیسف منګوله چې د کوچنیانو صندوق هغه همیشه چېرته تثبیتوي چې کوم ناتاره مشکل مېرمنو ته او ماشوم ته پیدا کیږي دوی سره مرستې کوي. یا د خوړلو سازمان هم کله چې وګوري چې ها دا مسله ده، نور امکانات ودرېږي، بیا دوی مجبور دلته رسیدګي وکړي. د په دې پانګه کې په دې اړخ کې نړیوالو خپل رسالت تقریبا ته ډېر بېته پجا کړی او اوس هم پجا کوي. هر ورځ ګوري پرون پلاوه تللی والته په تورخم کتلي و دوی خپل کار کوي. دا د سیاسي لحاظ په پاکستان باندې دوی کومه نیوکه ونه کړله، یا دولت د افغانستان چې نړیوال مشروعیت نه لري دوی ونه سو کړی چې هغه د نړیوال اصول پر بنیاد باندې کومه ادا وکړي. دا بیا بل بحث ده او بل اړخ ده. پاکستاني چارواکو نړیواله هم په دې پیدله چې دا نه دولت کولای شي اوسني حالت کې او نه دوی داسې کوم اقدام وکړه. موږ ګورو په حماس فلسطین کې کوم جګړې دي، په اوکراین کې کوم جګړې، نړۍ په نورو کې کوم جګړې، هر څوک خپله ګټه تر پورته کوي. بیا هم په ټوله کې دا وروستۍ خبره دا کوم چې مسؤلیت رسالت د اوسني چارواکو ده. دوی باید هر څه وکړي، په هر ډول چې کوي، له نور هیوادو، له چین هیواد سره خبرې کوي، ایران سره کوي، له مرکزي آسیا سره کوي، له خپل بهرنیانو سره کوي، عربو سره، دا هر څه سره دلته باید یو تدابیر ونیسي او زر تزره دي د ملت د پوه کسانو سره، پاک کسانو، مسکی کسانو سره هم دغه مسایل مطرح کړي او په دې کې ګامونه پورته کړي چې څه تدابیر ورته نیول کېږي. ځکه زمه را روان ده، یو خواته د هرات مسله منځ ته راغلې ده، دې خواته نور تهدیدونه هم موجود دي، کېدای شي یو څپه بله د کډوالو له ایران را پیل شي، بیا په ټوله کې بیا سخته کېږي. باید زر تزره دلته باید کمیټې پالیسي او کمیټې او کمیسیونه باید خپل کارونه ابتدایي پیل
کی. مننه. تر اوسه پورې چې کوم راپورونه ازادي راډیو تر لاسه کړی دی، یو ډیره لویه ستونزه د بشري مرسته کوونکو ماسو په وینا ده چې دا کډوال به چیرته ځای په ځای کیږي، یعنی د دوی د کورونو سرپناه. مارچ د ژبې په درشل کې دا ډیره ګرانه نه ده چې دوی ته د سرپناه غمو خوړل شي؟ مارج صاحب
بله تاسو غږ
دا زموږ ستاسو ټلیفون سخت ستونزه لري لکه چې مارج صاحب ما دا ویل چې دغه کسان چې تر اوسه پورې چې کومو مرستندویو مایسو کوم راپورونه ورکړي دي د هغوی ډېره اندېښنه د راستنېدونکو افغانانو کورونو ته ده او ژمی را روان دی د دوی د کورونو غم به څرنګه خوړل کېږي
دا ساده ده دا ډېره اسانه ده دا امکانات په داخل د افغانستان کې بالکل شته که رښتیا واقعا وغواړي د اوسنی حاکمیت امارت اسلامي طالبانو دا ډېر زر هڅه کوي چې په هر ولایت کې تش شته ځایونه شته رهایشي ځایونه شته دې ته د فتن فل حال تمام ځکه ورکړي دوی په دوه ورځو کې درې ورځو ځان ته کوټې جوړوي که په رښتیا دا کار وکړي او یا دغه د پخواني مفسدینو کورونه قصونه چې پاتې دام د بچمال پسې جوړ شي د فتن دوی ته دا ځایونه ورکړي دوی په کومه ورځ شپه تېره کړي تر میاز به میاسو تر هغه چې ښاروالیانې مختلفې دښتې او رایشي جو ته تثبیت شوي دا ډېره پخوانه تثبیت شوي یې د ټول سروې سوې ده په ښاروالیانو کې موجوده ده هر ښاروال ته دنده ورکړي دوی ته د هغه ځکه توضیح کړي په یو هفته کې دوی ځان ته یو کوټه دوه کوټې جوړې کړه کړه د ځان ته کورونه جوړ کړي دې کې کومه ستونزه نشته که دولت بهانې او پلبې په دې کونه کړي کوای شي هلته د کوشتبې کانال څنګ کې ښه لوی لوی زراعتي ځکه زراعتي کورونه دي خو همدغه افغانان ته دي افغانستان خاوره ده همدغه افغانستان لپاره ده همدغه خلکو لپاره اوس شتمن هلته جای په ځای کې نوابان جای په ځای کې اربابان جای په ځای کې خو دا غریبانان بوسه هم هلته یې کښېنه او دا خو مختلف قومونه مختلف خلک دي غریب مستحق دي جای ده که رښتیا ورسره کار کوي دغه د خپله د سادو تر باګرامو پورې نږدې کابل کې دا ټوله دلته لویه دښته ده تصمیم سم دلته د ښارګوټه جوړي دوی ته ورکړه توضیح کوي آیا زورواکی ته په منتظرې سره سي هلته بیا لکه شیمپور غوندې چول کړي خو وایه که همدا غریب مستحقو کسانو ته د خاورې بچان دي توضیح کوي هم به دولت نوم خسي هم به خدای او رسول تر خوشحالي هم به د خلکو ته په ستونزې مشکلات راځي
مننه مارج صاحب رامسپور صاحب که ستاسو نظر واخلم دا د کورونو ستونزه ستاسو په باور څرنګه حل کېدای شي په دې ژمي کې
ستونزمن مسله ده یو خو دا د دایمي استوګنځای مسله ده چې دوی ته باید برابر شي دا کېدای شي یو استراتیژیک پلان له مخې لکه څنګه چې مخکې مارج صاحب هم اشاره وکړه چې دښتې دي سیمې دي دوی ته باید دولت زمینه برابر کړي دوی ته وویسل شي دا لانګ ټرم پروجکټ وي خو موقتی توګه چې اوس ژمی را روان دي او دوی عاجله توګه سرپناه ته ضرورت لري زه شخصا فکر نه کوم چې په دوه درې هفتو کې دوی وکولی شي ځان ته یو آشنا برابر کړي او جوړې کړي دوی ته دا ضرور ده چې په بیلابیل ځایونو چې امکانات ولري او امکانات تر یو حده پورې موجود ده دوی ځای په ځای شي هغه د مفسدینو کورونه خو متاسفانه دومره نه دي چې دومره ډېر زیات وي چې په سلګونو زره کسان په کې ځای شي کېدای شي د دوی نه څه قصرونه څه ځایونه پاتې وي یو تیرت کسان په هغه کې هم ځای په ځای شي نو دا بهتره به دا وي چې دوی ته خیمې برابرې شي دوی ته هغه کوم بلډینګونه مثلا تاسو فرض وکړئ کله چې دا د کورونا وبا رامنځته شو اکثرو هیوادونو کې مثلا د پانتونونو لیلی دوی تشه کړ او هغه کسانو چې قرنطین کې وو دوی ته برابر کړ او دوی ته آماده کړ نو کېدای شي دغه ځایونه لکه لیلی عسکري قشنی عسکري کمپونه دغه ځایونه چې مثلا مخکې هلته خارجي قواوې نور وي دغه ځایونه دوی ته په نظر کې ونیسي چې حداقل په موقتی توګه تر هغه چې ژمی تیریږي دوی په دې کې ځایونه کې ځای په ځای شي بیا وروسته هغه د لانګ ټرم پروژکتونه به رامنځته شي چې د دې هغه پروژو په چوکات کې دوی ته بیا د دولت ازمکې برابر کړي دوی ته لوجستیکي کومکونه برابر شي د بین المللي ټولنې لخوا دوی خو نشي کولی چې خښتې ونه لري مساله ونه لري پیسه ونه لري اوبه برابر نه وي نور تجهیزات نه وي دوی ځان ته کور برابر کړي نو په هغه کې هغه یو سلسله هیوادونه دي چې دوی ښه تجربې هم لري مثلا د ترکیې هیواد دي نورې هیوادونه دي هغه جاپانیان دي کیدای شي چې دوی ته بیا داسې کورونه برابر شي د کانټینری کورونه چې ضرورت دومره سخت و ساز نه لري په اسانه توګه انتقال شي برابر شي کمپنیانې راشي او دوی ته جوړې کړي او دوی په لاس کې ورکړي داسې زمینې هغه لانګ ټرم دي خو په موقته توګه زه فکر کوم چې همدغه ځایونه چې ما مخکې ورته اشاره وکړل دا باید دولت په عاجله توګه سروې وکړي او دوی ته په نښه کړي او دوی ورته برابر شي
ډیره مننه د بشری حقوقو فعال محمد ابوالحرار رامسپور همدارس له شغل مارج څخه مننه کوم چې په دې بحث کې برخه سره واخیسته د بحث په تربیه برخه پورې غو جان باز هم را سره و له هغه هم مننه کوم تر بل خبرونه مو زحمت شوړ پخته سپار Thank you.